یا میشتی دو پروګرامونه وزندول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلېدو په تمه د هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازې لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې، خو له می میاشتې راهیسې شاوخوا 238 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. دا هغه افغانان دي چې ډیری یې د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلېدو قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د نورو 410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمني د کین اړخي ګوند استازې کلارا بونکر د حکومت پر کړنو سختې نیوکې وکړې. هغې نویا اوسنا بروکر اڅایتونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وې، بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونه کې واوریدل چې نن به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنی واوري وشي او په ځینو سیمو کې به بارانونه ووري. افغان بزګران د ورشتونو ته ورلمخه خوشاله دي، خو له لوی سره لا هم روان شمه وچته. نو زراعت په لژمې وروسته څرنګه شي؟ د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل وای ک اوبه مدیریت شي دغه کمی اوبه کمی نه دي. نوموړی زیاتوي چې د اوبو ضایعات زیات دي.
اوبه له منبع نه، یا له کوم منبع نه چې یا چینه ده یا کاریز ده یا هر منبع چې د افغانستان دا اوبه له اوله نه سم نه مدیریت کیږي تر هغو چې تر پټي یا تر فارم را رسیږي. بیا په دویم قدمه کې چې ډېرې ضایع کیږي هغه په خپل فارم کې یا په پټیو کې دي، چې غیر تخنیکي اوبه، یعنی غیر په اصطلاح په غیر تخنیکي شکل باندې لګیږي، یعنی له ضرورت زیاتې مصرفیږي. نو دا خپله باعث دې ګرځي چې په افغانستان کې په زراعت کې هغه اوبه چې په کار دي له نوي فیصده نه زیاتې په جایه مصرفیږي. یعنی که مونږ وکولی شو چې دا خپله اوبه مونږ یو اصطلاح لرو چې د مدیریت د اوبو په فارم کې یا مدیریت د اوبو په خپله مزرعه کې، دغه اصطلاح ده چې په عامه توګه مونږ په زراعت کې استفاده تر کوو، که دا تطبیق سي نو زه مطمئن یم چې تر نوي فیصده اوبه هم ضایع کیږي. یا شاید چې په افغانستان کې ډېر معمول دا دي چې اکثر خلک شکایت کوي، خاطر تر یو ځایه پورې خو دا خبره درسته هم ده چې په افغانستان اوبه کمی دي، مګر په تخنیکي لحاظ که ورته وکتل چې افغانستان کې کافي اوبه شته، اما غټ مشکل همداره چې مدیریت کیږي نه.
یو خو له منبع تر پټي پورې اوبه دي چې تاسو اشاره ورته وکړه، خو کېدای شي چې دلته فرضاً پخه ویاله جوړ سي او دا اوبه راسي، لیکن په پټي کې څرنګه آیا بزګران پرې نه پوهیږي چې له اوبو غلطه استفاده کوي او که څرنګه ده؟
څنګه چې د څو فاکتور دی پدې کې، اول دا چې موږ تر اوسه هم لا په پټه کې نه پیږي چې دا موږ نه ویاتې خاورې سره خام ده. دې ته دقیق یو باید د لابراتوار سي معلوم شي چې پدې کې کیسه دې ریک څونه ده، د خاورې څونه ده، دا یو مهمه ده چې هغه نبات څومره اوبو ته ضرورت لري. دا بل دا چې دا خپل پټي او مزرعې چې دي په ښه شکل باندې نه دي اوار شوي، یعنی د اوبو ته آماده نه دي. هغه کوم شکل چې اوس افغانستان که مرواج ده، دا شکل باعث دی گیری چه اوبه زخت دیر مصرف سی، یعنی پا یاو قسمت پرتی که اوبه ولاری بل قسمت تلا رسی گی هم نه. بل دا چه خپلا شکل دی اوبه ورکولو، یا مثلا هدف می پدی که دا چه منگ پا افغانستان که اوبه منگ ورطوائی چه دی سیلابی پا شکل یا پا فلاد ریگیشان منگ استفاده کو، یعنی اوبه هم دا سی خلاص اوبه ورکو پتایی ده. دا که مدیریت سی چه چو قسم نور هم دی، لکه فرض مثال منگ پا ابتدا که یو ویاله دی پتی پسر که ویستل سی او آغا چو جای باندی پا اوبو همزمان پا کم کم مقدار باندی خوش سی، دا اوبو مدیریت سی دا اغا ساده طریقه. غیر لغن هم ووز خو پا طول دنیا که دا چاچکو سیستم دا، دا بارانی سیستم دا، کل دین استفاده و سی نو صرف سن دا اوبو مونگا مدیریت کوای سو او لزایات نای مخنیوائی کی.
بارانی سیستم چرنگ ده؟
پاراجسون د سدا چې په مزرعه کې هغه سیستم ورته جوړیږي. البته موږ څو سیستم لرو، دا نوي سیستم په پیسو نه، یو د چاڅکو سیستم دی چې د پایپ په واسطه هغه مخصوص بوټو ته چې لازمه یې لکه فرضاً موږ قطرې سیستم یا د چاڅکو سیستم معمولا باغو ته یا هغه بوټي ته چې څو کلنې غټه استفاده کوي یا بوټي چې غټي، اما بعضې بوټي داسې دي چې هغه یو باراني سیستم ته ضرورت لري. یعنې په دې معنا چې هلته سیستم نصبیږي په یو مزرعه کې، یو حاله ده چې هغه په اصطلاح سپرینکلر یا د باران جوړوي په مزرعه کې، چې هغه موږ که استفاده کړو، فرض مثال کیدای شي چې لس متره په لس مترو کې، شل متره په شل مترو کې، هغه باد مختلف دي، هغه په فشار او په کې مقدار د اوبو پورې تړلی ده، چې هغه په مزرعه باندې باران په شکل باندې اوبه وري او هغه چې هلته کرلی دي هغه اوبه کیږي.
د بارانی شکل باندې ستاسو اشاره ورته وکړه، دا د افغان بزګر په توان کې ده چې دا سیستم په خپل پټو کې عملی کړي؟ یعنی مصارف څومره
دي؟ څو خبرې دي صاحب، که فرض مثال مونږه راشه دې ته چې صحیح دقیقه محاسبه سړی ورته وکړي، دقیقه محاسبه نو ښه معلومداره چې بعضې د اکثر د یقین د موږ تاسې له مشکلات لري دا د اوبو خور سیستم کې یا نه شي کولی چې د هغه کې، اما په اصل کې که فکر ورته وکړو موږ کله شاته لاړ شمه افغانستان کې دوه رقمه زراعت دی، یو بخورنامیر زراعت یا موږ ورته سبسیستنګ فارمنګ وایو چې یو کس یو پټی لري او شاپې کې کری او د هغه صرف د خوراک هغې ته بس هغه پوره کوي، او یو کمرشل یا تجارتی په بخش د زراعت ده. په دې معنا چې که هغه لوی پټي ضرور نه دي، که سړی یو جری پټی هم ولري او هغه ظرفیت د دې ولري چې هغه نه کافي اندازه، فرض مثال یو پټی ظرفیت د دې لري چې موږ یو 50,000 افغانۍ ترې عاید واخلو، اما فعلا په دې عادي سیستم هغه نه شاید 2,000 یا 5,000 اسما عاید ترې واخلي. نو که دغه ته صحیح دقیقه محاسبه وسي، نو زه د ما په نظر چې زه خپله هم یو دې قانع یم، هغه سیستم ارزانه تمامېږي نسبت دې ته چې موږ دا اوبه هغه کوو. ښه، هغه په اوله کې به شاید هغه اقتصادي مشکل ولري، اما که په ټوله کې سړی فکر وکړي، خو معلومداره چې دلته باید هغه نهادونه چې په دې کې کار کوي کومک شي د دهقان سره، یا مثلا دولت کومک شي، هغه موسسات چې دي اوس خو فعلا متحد ډېرې کومک کوي، نو دغه معلومداره. اما په ټوله کې که صحیح دقیق محاسبه ورته وسي، ما په نظر په صفت دی او دهقان زه به وایم چې دا اقتصادي ده، اما او استعمال ډیر ضرور ده چې موږ هم اوبه سپما کړو او هم مؤثریت اوبو ډیریږي. دلته یوه بله خبره هم چې زه غواړم اشاره ورته وکړم، چې بعضې خلک داسې سوچ کوي، نه چې اکثرا داسې سوچ کوي چې که چیرې نباتاتو ته موږ ډېرې اوبه ورکړو دا به ورته ښه ګټه وکړي، تر حال چې هغه ډېر منفي تاثیر هم کېدای شي په نباتاتو ولري. نو د دې سیستمو یا د باراني سیستم یا د قطرهیي سیستم نه تنها چې اوبه سپما کوي، بلکې دا مؤثریت څو برابر لوړ دی.
تاسو داسې محاسبه کړئ ده چې فرضاً یو جریب باراني سیستم یو بزګر ته په 2 افغانۍ تمامیږي چې دا سیستم پکې ولګوي؟
او دلته اوس موږ به په ډېر کار چې کوو په قطرهیي سیستم یا د څاڅکو په سیستم کوو. باراني سیستم ډېر زیات معمول نه ده. د څاڅکو سیستم که تاسو ووایم تقریبا په حدود 5,000 یا 6,000 الا 3,000 افغانۍ مصرفیږي، اما دا کیدای شي چې 2-3 کاله استفاده ترې وکړي. که بیا هغه څه محاسبه کړو، داسې فکر وکړه چې په جریب باندې تقریبا په حدود 3,000 افغانۍ چې هغه هم هغه نباتاتو ته چې هغه عاید زښت لوړي، لکه مثلا ترکاري، لکه فرض مثال ونې ډېر دوغونو ته که محاسبه کړو، نو دا که محاسبه کې شاید چې د یو کس چې هغه هلته کارګري دغه د معاش هم نم کم وي. یعنې اقتصادي بوت نه کوم سنجه، دا ډېر اقتصادي ارزان او مؤثره ده.
د اوبو د مدیریت لپاره کوم ګامونه باید واخیستل شي که تاسو یو دوه درې راته توضیح؟
اول کار څه دا ده چې اوبه باید چې پر منابعو کې، فرض مثال موږ ډېر جایونه لرو چې چکډمونه یا هغه اوبه چې د تغذیه کار کوي سي، چې هغه چې په خپل هغه منبع اوله منبع کې کنټرول شي او ځمکې ته په اصطلاح د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. اول کار دا ده چې دا باید وکړو. بعد له هغه له منبع نه اوبه چې راځي تر مزرعې پورې یا تر پټي پورې، دا باید کنټرول شي. دا باید پاخه چینلونه، پاخه ویالې یا هغه سیستمونه یا پایپو په سیستم باندې چې راشي. دا دویم کار. او دریم او اساسي کار دا ده چې په خپله داخل د مزرعه کې یا په مزرعه کې اوبه مدیریت شي.
دا مزرعه ته سوبور کوو د ویالو لاري، خو کچرته ویالی پخی هم کو خو بیا هم مجبور یو سلکه سیل او بس بهیشه په دې شکل باندې پټی ته وبو ورکو. آیا بل لارسته غیر لقطری او بارانی سیستم؟
بالکل صاحب، یو بل شی مهمه ده صاحب، یو بل شی مهمه ده چې افغانستان کبای چې دا پټی مونږ یو مخکې څو کاله مخکې افغانستان کې یو پروژه وه چې هغه ته آن فارم واټر منیجمنت یو پروژه وه چې هغوی بعضې ماشینري توضیح کول خلکو ته چې اوس هم شته چې دا پټی یې هموارول، یعنی مطلب لایزر کول یې په تخنیکي اصطلاح لایزر، په دې معنی چې هغه پټی په ښه شکل باندې جوړېدل. که پټی مونږ په ښه شکل جوړ کړو او همداسې عادي یې، فار مثال د پټي په لکه مخکې څه ما ویلې، د پټي په بر سر کې چې خونه اوبه خوار ده، هلته یو عمومي ویاله وباسو او له څو ورخو نه دا پټی اوبه کړو، بیا هم دا طریقه د مدیریت ده. یعنی دا هغه ساده شکل ده، غیر له هغه که په اوسني شکل باندې چې همداسې په سیلابي شکل یا په رواني، حتی بعضې منطقې داسې دي چې پټي فرض مثال د شپږ پټي شا په شایي له پاسه نه اوبه کوي تر آخر پټي پورې، معلوم نه ده چې اوس دا همداسې اوبه پرې خوشي، نو دا خو مدیریت نه سه. یعنی که ساده شکل باندې مونږ مدیریت هم کو، ډېر تاثیر کوای سي.
له ښاغلي عمر خیل څخه مننه. په پکتیا کې روانه اونۍ د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو د 12 ټولګیو څخه د فارغیدو په پار جوړ شوې ناسته کې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی لاري یو شمېر ترسره شوي پروژې ننداري ته وړاندې کړې. د ازادي او مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راپور لري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغیدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه ننداري ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل،
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وخت باندې درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوث په واسطه، د اردینو وسیلې په واسطه، ورسلا د 4 چینل ریلی په واسطه، نو موږ ته چې د انګیزه دی مکتب لخوا راکړه سی. او
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي، او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني، خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل،
زموږ پروژه سی وه د زخمت لحاظ ډیره لوی وه، خو کچیر موږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنه به دغه سره ډیره اسری وي او سرپسنګ دغه په اصل شکل سره موږ اړولای شو.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو مسولین وایي دوی د نوې ټکنالوژۍ سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباون د خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش وویل،
دا چې نړۍ نن سبا شرایطو کې داسې حالت راځدل داسې ان بشری قوت او رستر بل ضرورت ارتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته ارتیا پیخه ده. نو موږ غواړو نو بل سه په دې برخه کې نو وخت کو، په دې برخه کې نور سرلارې سو، نور ته لار اوار کو سي، جوړ سي ورته نوې نسل سره په دې برخه کې کار وسی. موږ پر امانه سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غند کړه ما ته نه کړه.
د خصوصي ښوونځیو ډیری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دی وی په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په زازیاریوب، سمکنه، ډنډ پټان، روحاني بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمېر کې زده کوونکي پکې له اولو تر 12 ټولګیو زده کړې کوي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه کوي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید ځوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټولنه شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شوز په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي.
دازما حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بنه ل اسدی رلو
د ازادي ملما
السلام علیکم ز احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم په نننې خبرونه کې زما ملما هم یو خبريال دی یو خبريال چې یو بل خبريال سره خبرو تکینی نو خای خبري تاسو لپاره ځکه په زړه پوري وی چې په خپل کې د پښتنې او ځواب په ژبه پويږي د ازادي رادیو د دې اونې ملما د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ د پټان غږ رادیو مسؤل بخت زایل څمکنی دی خغلی څمکنی په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري خو خبریالۍ ته کار ویلای دی زما ملما په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی چیرته زیږیدلی په کوم ځای کې زده کړې کړي د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي څمکني څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم لطفا ځان په خپله اورېدونکو ته ور وپیژنئ
ډېره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب لومړی خو تاسو ته او بیا د تاسو د دې پروګرام ټولو ګرونو او محترم اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه نیک هیلې احترامات مقدم کوم او په دې هیله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پرغړه اوسيږي ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف دمر در سره وکړم چې زمانو بخت زیل دی او تخلص څمکنی کوم د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځ ولسوالۍ څمکنیو کې دنیا ته سترګې غړولې دي نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما هغه د 1340 کال و چې ز په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم د بابوخیلو نیمه ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جوار ولسوالۍ د خکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخي سره جوخته پرته ده او د دې فرضي کرخي سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتر کې شتون لري نو همدغه ته مې دنیا ته سترګې غړولې دي او زده کړې مې هم په همدې خپل ولسوالۍ کې چې دغه ته یو لوی لیسه ده علي لیسه ده د سمکنیو علي لیسه خورا ډېر لوی قدمات لري همدغه ته سر ته رسولې دي ورسته دا غې څخه بیا لاړه لمه پکتیا پوهنتون ته ازموینه مې ورکړه د کانکور له طریقه هغه ته مې په دې ازموینه کې برخه واخیسته لنی کمرغه چې په خونم رو باندې هغه ته د ژبو ادبیاتو پنځي ته زبرلې شوم او په ژبو ادبیاتو پنځي کې مې بیا د پښتو څنګه د خپل ځان لپاره ورکړه او د هغې ورسته نو بیا په خپل ځ په دیار لسوا او ونې وکال کې فارغ شوم
مننه اتسم کنای صاحب وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم له تاسو نه واورو اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا ده چې تاسو اتسم کنای ولسوالۍ کې اوس یو د یوې رادیو مسؤل هم یاستلته په ورځو کې چې د ډیورنډ پر کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنز جګړه وه د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه
بالکل محترم تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه وخت نا وخت په دې ډیورنډ پر ذکر خا د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه تر سره کیږي نو کله چې په دې وړاندې شو ورځو کې کوم بریدونه تر سره شول هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې تر سره شول نو په اندازه کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د سمکنې ولسوالۍ سره به هیڅ جوخته ده او هر څه موږ تخکاری هوار سات خده په منځ کې کوم غرونه یا کوم وانی نشته دي هغه د پاکستان کوم اوزونه چې دی مثلا هغه په دې پوسټو کې چې دی هغه ټول موږ تخکاری مخه مخه نو موږ د خپل مسؤل چارواکو سره په تماس کې وو نو هغه سره به موخ نه وخت مرکه کولې ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول دي هغه ځخه به کوم معلومات چې دی اطلاعات راغونډول نو موږ په چټکتیا سره دغه اطلاعاتو ته لاسرسی درلود او د کوم راډیو چې دغه تلته ده او زی مسولیت لرم په خپل غړ باندې دا د پټان غږ راډیو په نوم ده چې اف ام راډیو ده او د پکتیا ولایت شپګولس ولایت تر پوخه خلندې په همدې ځای کې نیولې دي او تر څنګه نور ولایتونو ته هم اوس پراخوالی مندره دی وسعت یې ورکړی دی دغه ټوله ولسونه چې دي خپل موږ به د دې ژوندي جریاناتو څخه آګاه کول موږ ورسره په تماس کې وو هغلته به یې موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې هم رالیږلې او هر هغه څه چې موږ به په خپلو سترګو لیدل موږ همغلته خپل خبرې اعلان لرل او تر څنګه د عامو ولسونو څخه موږ پوښتنې کولې او د هغوی سره هم خبرې اترې کولې دغه جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشر لپاره سپارل
ډېر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خبرونې ورته لرئ او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغه ته خبرونې کوي کوم ولایتونه دي
سمکرې ولسوالۍ د شمال ورته د اریوب ځای ولسوالۍ پرته ده او همدارنګه ختیځ لورته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده تر څنګ د جنوب لورته بیا د جنخیل ولسوالۍ پرته ده د جریخیلو سره جوخت بیا د مساحل ولسوالۍ ده او د هغه ترڅنګ بیا د غرب لورته د لجه منګل ولسوالۍ ده او د احمد خیل ولسوالۍ ده دا مو په حال تر پوخه خلاندې نه ولې دي او د پرزي کرخ ای خوا چې کوم پښتانه اوسېږي په قبایلو کې یعنی اقوامو قبایلو اوسېږي د قبایلو سیمې لکه د کورم ایجنسی ده پړشینار او د سپین غر خوا ته شاوخوا چې کومې سیمې دي دا مو تر پوخه خلاندې راوستلې دي او زمونږ دغه د خبرونو نه د پروګرامونو نه دوی پر پر استفاده کوي مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونو شل لرو معلوماتي خبرونې لرو یا دغه سی نور مطبوعاتي خبرونې لرو مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خبرونې لرو د دې ټول څه دوی آگاه دي زمونږ سره په خبرونو کې اشتراک او ګډون کوي د پټنغغ رادیو وسعت او فرختیا ته موږ نور هم ودا ورکړی دا اوس مو دغه رادیو یو مرکز څنګه چې دا مرکزی څنګه په پکتیا مرکز ګرځیدل کیم خلاص کړی دا چې اغالته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې او ترڅنګ د پکتیکا ځینې سیمې او د غزنی د مونتر په خخره نه راوستلې دي او د همکارو رادیوګانو سره متړونه کړی دي زی خبرونه پروګرامونه دي چې اغه موږ ورکو اغه دوی نشروي لکه په لوګر کې له اتحاد رادیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امن غږ
رادیو څخه سیالي د رادیو په برخه کې نه د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د رادیوګانو ترمنځ تود دی مخصن روس تل دی چې د نړیوالو رادیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خبرونه کوي رقابت د رادیوګانو ترمنځ شته نور سیالي رادیوګانو لری تاسو چې غواړي چې له غونه تاسو میدان وګټي
او بالکل دا چې د تاسو خبر وکړه او خټکی ته مشره وکړه خپ پښتنه هم د پرځای پښتنه ده د رډیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنې دي دا زمونږ خپل رسنې دي دا زمونږ همدی ولس لپاره کار کوي د همدی خلکو د عوامو په هویل لپاره مختلفې برنامه لري د رډیوګانو برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډیره توده روانه ده خصوصا په لویه پکتیا کې د غلط ډېرې مختلفې رسنۍ شتون لري محلي رسنۍ دي اکثریت په دغه اف ام امواجو کې د خپل پروګرامونه مختبي هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي یعنی پر مخ ولاړ شي وسعت او فرختیا شي د هغه باید ډیره چټکه اوسي او خپل نشرات لر لر سیمه وغځوي پټانغه رادیو د خپل هڅه کړې ده د نور رادیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو زمونږ برنامه شي د هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډیره برابري اوسي او هغه خبرونه چې هغه زمونږ د اسلامي اصول سره د افغاني پرهنګونو سره د اصول سره مطابقت خوري نو د پالیسی سره پټکر کې ونو وسیږي هغه برنامه هغه خبرونه موږ مخته وړو هغه مختلفې برنامه دي که هغه خبری دي که هغه ادبی دي که هغه تفریحي دي که هغه معلوماتي دي که هغه دینی دي هغه پروګرامونه چې موږ ته پوس کې اړتیا لرو او محسوس کوي نو په همدې حق لمو پر پر کار کړی دی او الله روان یو حاصل ته دوام ورکو نو درسنه د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کیږي او دا د ولس غږ دی او د ولس غږ شې دی هغه سلیمي وختنی موږ تر مهم او مسؤل چارواکو رسو
مننه ستاسو خبرونه به راشو د بلې خواته تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستید راته وایئ چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوښه کړه
ډیره زیاته مننه کوم دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډای شي هغه پرهنګ ورسره بډای کیږي هغه ملت ورسره راپورته کیږي او ورسره ژوندۍ کیږي پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملی مطرح جبه بلل کیگی یو رسمی جبه بلل کیگی خو اکثر دغه جبه چی وین کی مثلا په نور جبه کی عادت شوی دی یا د نور جبه لغتونه چی دی هغه را داخل شوی دی د نور جبه اثرات کړی شوی دی خاطر د دې باندې چی دغه جبه د پردیو مستعمره و نه ګرځي او دغه جبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پیښوي نقصان ورته پیښوي وژغورل شي بهتر مې وګڼله چې د خپل پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم له نیکه مرغه چې په همدې برخه کې مو زده کړې وکړې لغات کلمات مو پیژندل او لیکنې مو پکې وکړلې د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو او خلکو ته په خپله سوا روانه او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي کتابونه ولیکل شي رسالې ولیکل شي تر څو د ژبه بډایه شي وغوړېږي او مطرح ژبه واوسېږي پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 لمریز کال کې نږدې وشي د مړو ژبو کتار ته ولویږي نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې واوسېږي نو همدغه ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنې هم لري، لیکنې په کومو برخو کې کوي او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنې دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنې دي، یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل زما تخلیقات شې دي، زما تحریری ادبیات اکثره په نثر کې دي او په نثر کې چې به کوم لیکنه موږ تاسو سره کوو هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رنګاړي لکه ادبی دي، هنری دي او ترڅنګ دینی مسائل خو د خلکو فرهنګي د خلکو د عامه په حویله فاره یعنی د خپل ولسونو ارتیاوي هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنری ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي هغه په ډېر سلس نثر کې موږ لیکو. نو ما نثر لیکنې کړي دي او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي د نختر ادبي بهیر هم هغلته زه فعال غړی یم او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یوه لویه غونډه ترسره کېږي پکتیا کې کره کتنې ته مو وړاندې کړی وو. نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل وو هغه مې اصلاح کړل نو د زما لپاره یو لویه لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو او د نختر ادبي بهیر پر مټ او تر څنګ یې د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر سیوري لاندې نو همدغه شان لیکنو ته په دوام ورکوو تر څو زموږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد واوسېږي او دغه دود لا مروج پاتې شي او زموږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل یا نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او به انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه نوم یې راته ووایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د آزادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي او د هغه هر یو په ژوند باندې هغه د پکتیا په سطحه دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي. نو زړه مې غواړي چې ورته نور هغه څوک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري او ورته ګوته نیول کېږي د نیوکه د انتقاد ګوته او ولسی نوی مجبور کړي، ولسی لستون سره نیو مخ کړي، پاغه باندې موږ خپل لیکنی وکړو تر څو زموږ د افغاني تاریخ چې د شهامتونو او زړورتیا وچ دي هغه موږ راځو باندې
مننه. سم کنه سه تاسو په لیکنو کې مو وردل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسې مو هم کله کله لیکلې دي او هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو لیکلې دي، لنډې کیسې مو لیکلې دي او ډېرې کمې مو لیکلې دي. نو ایو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله خا ته به اوسېږي، خدای دې وکړي چې د ستاسو د اورېدونکو جلبې توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښوي زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم او هیله ده چې تاسو خوښ شي اورېدونکو، هغه ذوق چې دی اهل ذوق د هغوند خوښې وړ وګرځېږي او سره څه دغه خپل ذایقه یې خړو شي وي.
کور مو ودان مننه. اوس خو به هماغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونه په دوام کې به ستاسو هنري نثر هم واورو.
سمه ده، مننه تکل صاحب. ستاسو د غوښتنې مطابق که مخوخه وي د رواج زنجیرونو په نامه زما یوه لنډه کیسه ده دا به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د رواج ځنځیرونه د لیرې غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هره څپه پکې د زړو رواجونو په ځنځیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه، د ده ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کولو، لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یې یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اورېدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی وو. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي ځنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې حسره مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې حد کړی پرې شوي. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ تروږمۍ او هیڅ دیوال یې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هره نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلي په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو ځنځیرونه ماتېدونکي دي او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د آثارو محتوا مو، د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ راڅرخي، اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالې، زمونږ د هیواد رکود، هغه اصلي عوامل، فرهنګي قیودات، د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنجیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول، خپله ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بې وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی آینی کیسې داستانونه راخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي چې مثلا مونږ ولسونه، خصوصا اقوام او قبایل، له کومو ننګونو سره، له کومو چیلنجونو سره مخ وي، او زمونږ ولس څه ژبه وي، یا د دوی فرهنګ څه ژبه وي، کوم خرافات منحرف شیان دي، او کوم چې دي هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه دا مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړی؟
بالکل قدرمند اکبر صاحب، هر هغه څه چې ما پر سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولسته ګټه ده نه پدا، د خلکو د عامه په هوی په موخه، د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه نو ځینی بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې. هغه مو د پټان غږ له راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي تر څو خلک خوند هم ترې واخلي، او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداري شي، د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداري را پیدا شي.
مننه. نو همدغه سی یو هنري نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره، یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغه سی یو هنري نثر مو راته لولئ اوس؟
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا وختنه وي او مونږ به څنګه نه منو، په سرسترګو به منو، زمونږ ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي تر څو زمونږ هغه علم، زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي، مونږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، مونږ په خپل په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مصرف کړي دي، خپل انرژي، او تر څو چې مونږ خپل هیواد ته، د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلی ټوټه به همداسې به زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
مننه مهرباني،
خپل غږ چې ستاسو د توجه خوښې وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار خوله بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائنات او د ژوند نوې تازه ساه خېستي. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر من نری مسکا کوي، او باران په نرمۍ سره د ځمکه د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدې ولاړې، او د رمو ګړنجي د شپون کیله شپلی سره هم سازه دي. د نری باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي، او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ په رنگ مرغان هم د شنو خاخونو تر منځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزا ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لورې لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي، او د هر خوشبو شبنم اتار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا، او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو، غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي، چې د ژوند هره څپه د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډیره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډیره زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډیر ویاړ بولم او ډیر فخر بولم چې په خپل دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کی، مرکه کوي، او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسي، او زمونږ او اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات پرته دي هغه تر ولسونو یې رسي. دا د خلکو لپاره یو ډیر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هر برنامه ډیره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اوریدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالت د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکری لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسیږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدنه اوسیږو، او د هغه ترڅنګ هغه خپل رسم او رواجونه هغه خپل دود او دستور انانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پیژندل کیږي فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بیلی ولسونه د بل څخه بیلی شناخت کوي نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق د خپلو فرهنګي اصولو مطابق موږ دغه خپل ژوند عیار مخ ته بوزو یو بل سره مینه محبت وکړو نجات پالنه او همدارنګه قوم بازی او تا نور دغه سي نژادي او مسائل چي دي دې ته باید موږ د فایټر کې کیږو افغان ته د افغان په سترګو وګورو انسان ته د انسان په سترګو وګورو یعنی متحد ژوند باید سره وکړو په یو ټغر باندې باید سره وکړو موږ باید سره یو موټی شو موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له طرفګنیو لاس واخلو د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بولو عام المنافع ځایونه عامې ګټې شي دي د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبولو د هیواد خپل مور وبولو دغه خپل هیواد چې دا زموږ مسکن دی باید خدمت وکړو موږ باید خپل ګلدي ماشومان خپل آینده راتلونکي مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال
د پکتیا ولایت د پټان غږ رادیو مسؤل خبریال او لیکوال بخت زایل سمکنی د ازادۍ میلما په پروګرام کې میلمو تر بلې خبرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم هیچاره
د ازادۍ میلما
خوش زنگونه که خوش خوش زن و نکه از می وادا پورا که ویشم خوش زن